السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې ساعت کې تر ډیره د ازادي راډیو دوه خبرونې اوري. لومړی هم نیمه نړۍ چې د ښځو مسئلو ته ځانګړې شوې ده، او دور پسې هم د ازادۍ راډیو میلمه د ازادۍ ځانګړې مرکه چې دا مرکه صالح محمد صالح له امیر احمد یار سره کړې ده. دا دواړه پروګرامونه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د تورخم په ګډون له پاکستان سره د افغانستان ډېرې ترانزیتي لارې له تیرو دریو ورځو راهیسې بندې دي. د افغانستان او پاکستان د ګډو سوداګریزو خونو یو مشر خانجان الکوزی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د دې لارو له بندېدو سره دواړو خواو ته سلګونه لارې بندې پاتې دي، او افغان سوداګر د زرګونه ډالرو تاوان ګالي.
د تورخم لار له نه خلاص شوې، دا غنه علاوه د ډنډې پټان لار هم بند شول، او د انګور وړې په خوانه بند و، او همدارنګه د چمن لار بند د درې میاشتې کېږي. نو ځان له د غلام خان د لارې نه یو څه موټر راځي، تر اوسه پورې هیڅ نوی اجراءات د دواړو طرف نه دي شوي، نو په سرګونو لارې امخته او دې مخته ولاړې دي.
فرانس پرس خبری آژانس د ښاغلي الکوزي په حواله بیا ویلي چې د تورخم دواړو غاړو ته تر پرون پورې شاوخوا درې زره لارې ولاړې وې، چې د پټکو دې کار د افغانستان او پاکستان دواړو سوداګر زیانمن کړي دي. پاکستانی چارواکو د شنبې په ورځ له افغان چلوونکو څخه د پاسپورټ او ویزو تر غوښتنې وروسته د تورخم لارې د باروړونکو موټرو پر مخ وتړله. د طالبانو حکومت هم په افغانستان کې ورته اقدام وکړ، او له پاکستانی ټرک چلوونکو څخه د پاسپورټ او ویزو غوښتنه وکړه. د طالبانو چارواکو د چین د ام سی سی شرکت له مسؤلانو سره د لوګر د عینک مس د کان لپاره د اړتیا وړ انرژي د چمتو کولو پر امکاناتو خبرې کړي. د طالبانو د حکومت د انرژي او اوبو وزارت پر خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې دواړو خواوو پرون په یو غونډه کې په دې اړه بحث وکړ. بیان زیاتوي چې په غونډه کې د بامیان ولایت د ډبرو د سکرو له سرچینو او ځینو نورو بدیلو لارو څخه د عینک کان د اړتیا وړ 300 میگاواټ برېښنا د چمتو کولو په اړه بحث وشو، او پریکړه وشوه چې چینایي لورې دې پر دې وړاندیزونو غور وکړي، او په یوه اونۍ کې د انرژي له وزارت سره خپل نظر شریک کړي. که څه هم تر اوسه نه ده معلومه چې د عینک د مسو دکان د استخراج چارې به عملا څه وخت پیل شي، خو ویل کېږي چې چین د طالبانو له حکومت سره په دې کان د کار د دوام لپاره د خبرو په حال کې دی. د دې کان د استخراج قرارداد د پرزیدلي جمهوري نظام پر مهال د چین له ام سی سی شرکت سره لاسلیک شوی و، خو عملی کار تر اوسه نه دی پیل شوی. خبرونه له ازادي راډیو ناوړی. اسرائیل وایي ډیر ژر به د غزې تړانګې په جنوب کې د خپل جګړې توند پړاو پای ته ورسوي. د فرانس پریس آژانس د راپور له مخې د اسرائیل د دفاع وزیر یو اف ګالنت پرون د جنوري په 15مه یو خبری کانفرنس ته ویلي چې دوی د غزې په شمال کې لوړاندې تاوده جګړه سره کړې ده. د اسرائیل حکومت دغه اعلان داسې مهال کوي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش یو ځل بیا په غزه کې د بیړني بشري اوربان غوښتنه کړې ده. ملګري ملتونه جګړه ځپلو فلسطینیانو ته د اړتیا وړ موادو د رسولو په هدف اوربان مهم بولي. د اسرائیل لخوا د جګړې د سړېدو اعلان وروسته له هغه کیږي چې حماس وسلوالې ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه ترهګر بولي د دوه برمته شوو اسرائیلیانو د وژنې اعلان کړی دی. حماس ادعا کړی چې دغه برمته شوي اسرائیلیان د اسرائیلي پوځیانو په بریدونو کې وژل شوي دي، خو اسرائیلي پوځیان وایي هغه ودانۍ باندې دوی برید نه دی کړی چې یرغمل شوي اسرائیلیان پکې وژل شوي دي. د بریتانیا حکومت وایي اسلام پاله حزب تحریر ډله یهود ستیز یا د یهودانو ضد ده، او د یوې ترهګرې ډلې په څیر به بندیز باید پرې ولګول شي. د اسوسییټډ پریس خبری آژانس د راپور له مخې د بریتانیا حکومت پرون دوشنبه د جنوري په 15مه دا خبره کړې ده. بل لور ته ټاکل شوې د بریتانیا پارلمان همدا اونۍ پر هغه وړاندیز بحث وکړي چې له مخې حزب تحریر ډلې سره پیوستون د ترهګرۍ د قانون له مخې ناقانونه بلل کیږي. که چیرته دا وړاندیز ومنل شي، پر دغه ډلې د جنوري له 19 نیټې هاخوا بندیز عملي کیږي. حزب تحریر په لبنان کې میشته اسلام پاله ډله ده چې د بریتانیا، امریکا او کاناډا په ګډون څه باندې 150 هیوادونو کې فعالیت لري. دغه ډلې په وروستیو اونیو کې په لندن کې د فلسطینیانو په ملاتړ غونډې هم جوړې کړې دي. او ټاکل شوی چې د افغانستان او هند کرکټ ملي لوبډلې سبا د مرغوم په وښتمه په شلو او ریزو لوبو د لړۍ په وروستۍ سیالۍ کې سره مخامخ شي. دا لوبلړې هند په دوه تیرو لوبو کې د افغانستان په ماتولو سره ګټلې ده. په تیرو دوه لوبو کې افغانستان که څه هم د شنونکو په باور په ښه معیار لوبه وکړه، خو د هند د پیاوړي لوبډلې په وړاندې یې په دواړو لوبو کې ماته وخوړه. د سبا ورځې لوبه د کابل په وخت د ماښام په شپږو بجو د هند په بنګلور کې په پام کې نیول شوې. افغان لوبډله به د دې لوبلړۍ له پای ته رسېدو وروسته د سریلانکا میلمنوي او د فبروري له دوهمې څخه د فبروري تر یوویشتمې پورې به په هغو لوبو کې برخه واخلي چې یوه ټیسټ، درې ورځنۍ او درې شل اوریزه سیالۍ پکې دي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه. اوریدونکو دا وو خبرونه، تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د آزادی رادیو ټکی کام. که چیرته انټرنیټ لرئ زموږ پر ویبپاڼې بسنه مه کوئ، د فیسبوک پاڼې ته سر ورښکاره کوئ. میلیونونه مینوال لري، تاسو هم مینوال شئ. دغه راز د آزادی رادیو خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې پر فیسبوک او ویبسایټ سربیره زموږ پر انسټاګرام، ټویټر یا ایکس پاڼه او دغه راز ټیلیګرام چینلونو کې هم موندلی شئ. د واټساپ چینل هم لرو، هغه هم تاسو حتمان لری تعقیبوي او د ورځې له تازه پیښو او خبرونو حالته خبريږي. اوس هم راځو د دې پروګرام او نورې برخې ته چې دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. لمړی هم نیمه نړۍ او ورپسې هم د ازادۍ میلمه پروګرام مهره وي چې له میر احمد یاد سره پکې مرکه شي.
سره د میان خلیم را باندې ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم ما په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ساکنانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. هغه نارینه چې د ډیر وخت لپاره په سفر ځي، میرمنې او ماشومان له کوم ستونزو سره مخ وي؟
ماشوم باندې مریض کیږي، خو نش خپل خپل لیوال ته نشي ویل چې زه په دې رقم مریض مویسه.
خدای دې سي وخت راغله چې په خپل سترګې مې دل چې پلار راغله ده، اولاد خپل پلار نه پیژنه چې د سړی څه کوي منکره.
سړی چې خپل میرمنې او بچی د ډیر وخت لپاره یوازې پریږدي، له شرعي او حقوقي اړخه یې دا کار څنګه دی؟
دا هم په حقوقي لحاظ باندې د حقوقو نقص ده، د شریعت له اړخه هم یو څوک اجازه نه لري چې له څلور میاشتو زیات مسافرت وکړي.
نن همدا موضوع چېړو، ملکي هم وکړي. در منورتونکو خوی تاسو هم لیدلی او اوریدلی بی چې په یو شمیر کورنیو کې کله چې خپل اولادونو ته ودونه وکړي، یا خو کورنۍ خپل ځامن وسخه غواړي چې د پیسو پیدا کولو لپاره مسافرت وکړي، یا هم خپل نارینه دا پریکړه کوي چې بل ملک ته د کار کولو لپاره لاړ شي، بیا نو هغه وی چې خپل نوی ناوې یا هم کوژدن هیواد کې پریږدي او خپل مسافرت ته مخه کړي. د کابل ښار یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم په خبرونه کې واخلو، د دې ستونزې پاکله وایي.
د سه حالت مرغله چې شلو ورځې یو میاشت د واده نه نه شي زی خارج تکنه، هر څه د کور مشکلات دي، مثلا فلار کیږي، مسؤلیت اخلي، اما غخصه اما خپل میړه کنه یعنی مریضيږي، یا مثلا ماشوم باندې مریض کیږي، خو نش خپل خپل لیوال ته نشي ویل چې زه په دې رقم مریض زم مویسه، یا مثلا بل چا ته خو نشي ویل خپل خواخي خسر ته چې زه ما ته پیسې په کار د پیسې راکته کنه. نو هر سړی چې واده کوي ادا کلم یعنی خزه باید سپورټ کی، خزه سره باید وسی، اما خپل خزه خپل میړه خپل مشکلات باندې خو پوي دی، خزه نه پریدي یعنی چې میړه وي سی خپل انګون نه پریدي چې زوی وي سی ولې وکه زوی می خپل خزه وی سیمون ته پیسې نه لګي، او چې دلته پیسې ولګي بیا هغه خزه ته یعنی هغه پیسې نه رسیږي. مثلا کوم ضرورتونه چې مثلا کالی خوراک وی خښونې هغه ورته نه برابرې، ځکه وی نشته همدومره لګي چې هغه د کور خرڅ کیږي، خو نه خزه ډیر حق لري باید همیشه خاون ور سره ای او په هر لار په هر قدم کې او دا ډیر ښه خبره وی چې نن ځوانان خپل خزه باید ویسی بهر که بهر ملک تزي باید خپل خزه ویسی ځکه هر څوک یو ضرورت لري مینه ته ضرورت لري بلدا چې ماشومان د پلان مینه ته ضرورت لري که څومره مثلا یو خزه ژوند نو تقاضا د ژوند تقاضا دي خواهشات دي لوړ دي مثلا هغه خواهشات چې خپل خزه خپل میړه نه پوره کولی شي بل چا نه خونه شي کولی.
نارینه بیا د مسافرت لوی علت یوازې او یوازې په هیواد کې وزګاری ګڼي. د خوست اوسیدونکی اکبر خان د خپل خسر پاکله وایي چې د دل واده څخه مخکې په سفر تللی لا تر اوسه خپلې کورنۍ ته نه دی ستون شوی.
هم زه درته وښیم چې زما خو سر څه ده ما وادم کړی دوه کاله مې د وادم وتلی او دا زما واده نه څلور کاله مخکې تللی دا د شپږم کال د اوسه پورې د کور ته نه ده راغلی. نو دا یو مثال ما درکړ. نور هم داسې زیاتره مثالونه دي چې سعودي او دوبۍ او د کوم محلي ملکونه عربي ملکونه چې دي دغه کې زیاتره خلک مسافري دوه کالو ته درو کالو ته تر څلور پنځه کالو پورې کورو ته نه راځي. یو خبره دا اصطلاح ده چې سعودي مسافر ته اخر چې زوړ یو زړه ښځه ورپاتې یو لوبر زوی ورپاتې نو زمانو تربیه او کومه سي ضرور دغه رقم نسی ورکولای زیاتره مجبوری واجی نزی څوک هم د ملک ته د مستی یا د خواهشات لواجی نزی کوم سي مجبور سي هغه بیا عربي ملکو ته کاش کی نو هلته سیلار سي هغه هلته بس عربي ملکو کې اول له سعودي مثال ورکسه مزدور سي څومره کار کوي نیمایي کفیلانو سیستم میغه کې ترزی او نیمه په کور تر لیږي او نیمه غلطه خرچه کوي نو هغه دومره بیا نسی کولای سي درې کال بعد راځي دومره بچت بیا د سره نه سي هغه بیرته کور ته پیراسي او دلته مصرف کوي. نو زیاتره د سیم کېږي سي ولا ما کوم سي لیدل ټیکټونه په کار زو کې بیا راسي افغانستان ته نو دا مشکلات تاسو دلته بچانو روزنه او تربیه هغه رقم نه کیږي کومه سي ضرور ده ځکه سي پلار سي کومه تربیه ورکوي زوی ته هغه بل څوک نسي ورکولای نو پلار سي په بل ملک شو نو خامخا زمانه بلاری کیږي دا مشکلات خزه ده خزه خپل حقوق لري.
کله نارینه دومره ډیر وخت په سفر دي چې کله بیرته راځي خپل ماشومان نه پیژني. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو شامله په دی اکله وایي
خلق شته دی یعنی زمونږ په خپلوانو کې زمونږ په دوستانو کې همکارانو کې چې مثال تللی دی په خپل هم لیدلی دی چې ځینې کسان دي ماشومان پاتې دي دلته خپل مثال څو کالونه کېږي په دوبۍ کې اوسیږي یا په امریکا کې یا په لندن کې زیاتره په فرانسې کې هر چېرته اوسیږي اولادونه پاتې دي. مثال ځوانه ښځه یې دی په تمه باندې ناسته یې زی ی کال پاس دوه کاله پاس یا ورځې راځي مثال یو شل ورځې تېره یا پنځلس ورځې یا یو میاشت تېره یې بېته ځي بیچارهګان پاتې کېږي ماشومان بې پلاره غټېږي دلته. په خدای داسې وخت راغلی ده چې په خپلو سترګو مې لیدل چې پلار راغلی ده اولاد خپل پلار نه پېژنده چې دا سړی څه کوي منکره ښځې خپل خاوند نه دی پېژندلی چې دا څوک ده دا سړی ځکه چې څیره یې تغیرېږي د دی که نه اوس خو دغه موبایلونه شو لنډ شو پخوا خو دا موبایلونه هم نه وو نو ډېر مشکل کې کېده. نو دا کسان چې د دې نه ځي دا د دوی تاوان ده چې مثال ښځه او بچیانې پاتې کېږي خو چې ځي خیر یو کال دوه کال پنځه کاله پس د دې چې وسه پیدا کوي اقلا تر څو چې هلته بله ښځه کوي په هماغه باندې د خپله ښځه دوی ولې نه وړي د خپله مېرمن ولې دوی نه وړي چې د دې په تمه باندې دلته ناسته یي او دا ماشومان چې مثال هلته نور ماشومان د نفر پیدا کوي ښځې خارجي یي مثال بچیان د دې چې زه خوشحاله مې خو ولې خپل بچي نه وړي هلکان دي چې نامزاد دي و کاله اته کاله شل کاله پنځلس کاله په دې خپلو سترګو م کتلي دي په خپلو غوږونو م اورېدلي دي نامزاد پاتې دي همدلته ولا نامزاد هم هلته ده او هغه هلته خپلې عیش نه شي کوي هلته مثال خارجیان دي یا افغانان دي یا بله ښځه کوي یا هغه کوي دا د هغې په تمه هلته ناسته اوسي ولې دا کوم قانون کې راغلی دا مثال ځان نه خوشي کوي د دې نامزاد نه چې ودرېږه خلک ما پورې ونه خاندي خلک په دوه رقم خپل خندا کوي نو ولې د خپل ژوند خپل تباه کوي وایي ودرېږه چې والا ورور ته مې څوک کم ونه ګوري پلار ته مې څوک کم ونه ګوري چې لور دې پرېښي ده نه د هر سړي خپل ژوند ده ښځه بچي لري ځان سره دې بوزي یا که لکه ګزاره هم کېږي بېرته خپل وطن ته دې راشي او څوک چې نامزاد دي نو وخته چې بل نفر سره ته واده کوي ژوند جوړوي دا ول خپل پته مپریدي خدام خی پریده یی وغوړه که خوخه دی و نامزاتی دی کړی و وی غوړه او که نه دی وخوخه نو پریده چې بل نه پاتې نشي او مثال ستانه پاتې نشي دې ژوند هم خراب نشي او ساس ژوند هم خراب نشي د حساب باندې د زیاتره ژوند خرابېږي که خزینه د اولاد سره ناسته یی خدای له تمریزي راشي جوړی نه جوړی راشي او مثال دې بچو پالنه ډیر سخت ده د خواته مثال دین درور دی لیواله د خوخه خسر خبرې می یو چا سره د ډیر خبرې نشي کولای یو فیشن بنشي کولای ما به نشي غوستلې کوي غوستم وي خاوند مسافر ده دا څه خبره ده ته نامزاتي هم چنن
له شرعي او حقوقي ارخ څخه هم د نارینه و ډیر وخت سفر خځې او ماشومان یوازې پرې خودل مناسب کار نه دی. شریعت دا کار منع کړی او حقوق پوهان هم د حقوقو نقص ګڼي. په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو استاد عبدالعظیم صافی وایي چې نارینه له کوژدې وروسته دا مسؤلیت لري چې د ښځې په خوا کې اوږه په اوږه د ژوند ستونزې حل کړي، نه دا چې په سفر لاړ شي او هغه یوازې پرېږدي.
د کوژدې په جریان کې یا وروسته